اته بجې شوې احمد شیبریم د ازادي رډو د دې سات د خبرونې د اوریدونکو هر کلی کوم تر هر څه مخکې خبرونه یو جګپړی امریکایي قومندان وای داعش د لبشای پشپش میاشتو کې د دې جوګشي چې له افغانستانه د باندې د امریکا او د متحده ایالاتونو پر لویدیځو متحدانو بریدونه وکړي. د امریکا د مرکزی قومندانۍ یا سینټ کام عمومي قومندان جنرال مایکل کوریلا دا خبره پرون د خپل هیواد د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته په استماعي غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې د داعش ډله به په څومره وخت کې ممکن په دې وتوانی شي له دې هیواده د باندې حمله وکړي. جنرال کوریلا هم دا رسوید چې دوی د داعش د خراسان څنګ د حملو د مخنیوي لپاره له بهره په افغانستان کې د دې ډلې پر ضد د عملیاتو لپاره د مالی ملاتړ غوښتنه کوي. هند وای په کابل کې د طالبانو د رژیم د نه رسمیت پیژندلو په اړه دریس نه دی بدل شوی. د هند بهرنیو چارو وزارت ویندوی ارن دام باکچی دا خبره پرون د هغو راپورونو له خپرېدو وروسته وکړه چې پر اساس ویل شوی وو چې هندیانو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت کارکوونکو ته د ډیپلوماسي آنلاین کورس دایر کړی دی. خو د هند بهرنیو چارو وزارت ویندوی وای چې دوی د دې هدف لپاره کابل ته څوک نه دی لیږلی. د طالبان حکومت تر اوسه پورې هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د ایران د بشري حقوقو سازمان په خپل روسي راپور کې ویلي چې په تیرو دوه نیمو میاشتو کې 138 تنه په دغه هیواد کې اعدام شوي دي. دغه سازمان پر اساس په دې کسانو کې 88 تنه د مخدر موادو په تور په دار ځړول شوي دي. د ایران د بشري حقوقو سازمان هم درس وایي چې یوازې په تیرو دوه اونیو کې 9 تنه بندیان په دار شوي چې په دې حساب په متوسط ډول د ورځې 2 تنه اعدام شوي دي. دا سازمان وای چې په ایران کې د تیر کال په پرتله اعدامونه خورا زیات شوي دي. بریتانیا پرون اعلان وکړ چې د حکومت د اړوندو ادارو په وسایلو کې د ټیک ټاک اپلیکیشن منع کوي. د بریتانیا د کابینې د ادارې رئیس ولفر داودن وویل دا پریکړه وروسته لدی شوې چې د بریتانیا د سایبری امنیت متخصصانو د ټیک ټاک په اړه څېړنې وکړي او وی ویل چې د ټیک ټاک له لارې حساسو دولتي معلوماتو ته رسیدل ممکن دي. داودن زیاته کړه د ټیک ټاک اپلیکیشن د کارکوونکو د تماسونو او موقعیت په شمول ډیر معلومات ټولوي، نو که په دولتي موبایلونو او نورو الکترونیکي وسایلو کې ټیک ټاک وکارول شي ممکن حساس دولتي معلومات ترلاسه کړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت تمدید شو. د چارو د کتونکو صلاح الدین سیدی نظر ماخسته.
په افغانستان کې د نړیوال ټولنې کار قطع کول په واقعیت کې افغانستان خلکو ته شا کول دي.
طالبان وایي چې له ایران سره سوداګري د کال 2 میلیارد ډالر ته رسیدلې. په دې اړه مو د افغانستان د سوداګري او پانګونو خونو د مرستیال خان جان علي کوزي نظر پوښتلې.
د ایران سره تجارت یو څه ساده ده، راکړه ورکړه مو ساده ده، د پیسو د انتقال بل ملي ممانعتونه نشته.
د دې سات په پروګرام کې د اساسي او بشري حقوقو په پروګرام کې د شوزو د مالی پیاوړتیا مسله څېړل شوې او د ورکو شوو عزیزانو پروګرام درو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه دوه پریکړې لیکونه تصویب کړل. په یو پریکړې کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت یو بل کال ته غځول شوی. د چارو کتونکو دا پریکړه د دیش کارندوی بولي چې نړیوالې ټولنې افغانستان ته شانه داړولې. د امنیت شورا په دوهم پریکړې کې لا اغیزمنو خواوو د افغانستان په تړاو د سپارښتنو غوښتنه شوې ده. د ملګرو ملتونو اوسنی ماموریت نن د مارچ 18 پای ته رسیده. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
د ملګرو ملتو امنیت شورا د پنځشنبې په ورځ په یبه خوله د شپږ ویشت اته اویا نمبر پریکړه لیک په تصویبولو په افغانستان کې د یونما یا د ملګرو ملتو ځانګړی مرستندوی ماموریت د 2024 کال د مارچ تر 18 پورې تمدید کړ. د امنیت شورا غړیو په عین حال کې په افغانستان کې د یونما او د ملګرو ملتو د نورو ادارو د حضور د دوام پر اهمیت ټینګار وکړ. د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان په اړه یو بل پریکړه لیک هم تصویب کړ. شپږویشت نه اویا نمبر پریکړه لیک د افغانستان له ستونزو سره د مقابلې لپاره د یوې همغږې او منسجمې تګلارې د جوړولو په خاطر د خپلواکۍ او هر اړخیزې ارزونې په مقصد د سپارښتنو غوښتنه کوي. د سیاسي چارو شنونکی صلاح الدین سعیدی په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت تصویب مثبت ګام بولي او وایي د دې معنا دا ده چې نړیواله ټولنه افغانستان ته شانه اړوي. ډاکټر سعیدی زیاتوي
په افغانستان کې د نړیوال ټولنې کار قطع کول په دې نامه چې طالبان دا یا هغه کوي په واقعیت کې افغانستان خلکو ته شا کول دي او دا شا کول نه د اخلاقي لحاظ او نه د منطق او قانوني لحاظ د منلو وړ دي. مهم دا دی چې د نړیوال ټولنې مرسته طالبانو یا نورو ډلو ته حداقل شي او مستقیما ملت ته ورسول شي.
په همدې شورا کې د یونما د ماموریت د تصویبېدو په درشل کې د تېرې جمعې په ورځ د سولې نړیوال انستیتیوت په یوه راپور کې چې د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر یا اوچا په ویبپاڼه کې خپور شو وویل د امنیت شورا غړي د ملګرو ملتو او طالب چارواکو ترمنځ د سیاسي معاملې د مناسبې سطحې په اړه اختلاف لري. په تېره بیا وروسته له هغې چې طالبانو د افغان ښځو او نجونو د حقونو د محدودولو په پالیسۍ کې هیڅ بدلون رانه وړ. په راپور کې راغلي چې سیاسي معاملې، بندیزونه، د ناورین مدیریت او د مرستو کمیدل، پراختیایي پروګرامونه، د ترهګرۍ ګواښ او د بشري حقونو پرله پسې سرغړونې دا ټول به د افغانستان په اړه په وروستیو خبرو او د یونما د فعالیتونو پر دوام اغیز وکړي. د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه د فبروري د دوهمې نیټې په راپور کې ویل شوي و چې په افغانستان کې د یونما اوسنی ماموریت چې د مارچ په 18مه پای ته رسیږي مهم دی.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
طالب چارواکي وایي چې له ایران سره د افغانستان سوداګري راکړه ورکړه په کال کې 2 میلیارد ډالر او ترسي شي، خو کېدای شي چې دا اندازه په کال کې 10 میلیارد ډالر او زیات شي. د افغانستان د سوداګري او پانګونو خونو د مدیره پلاوی مرستيال خانجان علي کوزي وایي چې اوس افغانستان ایران ته په کال کې یوازې د شاوخوا 100 میلیون ډالر په ارزښت صادرات لري. د دې موضوع او د دوه هیوادونو د سوداګري راکړه ورکړو د راتلونکو پاړه اسمت چاروان له شاغلي علي کوزي سره مرکه کړي او لومړی دا پوښتنه کړي چې آیا اوس د دوه هیوادونو راکړه ورکړه 2 میلیارډ ډالرو ته رسیدلې شي؟
دقیق خبره ده چې زمونږ لوی ترين شریک په دې منطقه کې د تجارت اوس خصوصا د وارداتو ایران دی او ایران سره زمونږ زیات واردات مونږ د ایران نه راوړو چې ټول تقریبا اکثره تیل، گاز او ساختمانی مواد، فابریکو خام مواد، پلاستیکی توکي، قالینې او همدارنګه تازه میوه او سبزی چې په ژمي کې راوړو ډیره زیاته ده د ایران نه. او د ایران سره تجارت یو څه ساده دی، راکړه ورکړه مساعده ده، د پیسو د انتقال بینالمللي ممانعتونه نشته. نو په دغه خاطر باندې دقیقه ده چې زمونږ تقریبا 2 میلیارد ډالر په ارزښت باندې د دوی سره د کال صادرات رسیږي.
علي کوزي صاحب، طالب چارواکي وایي چې له ایران سره به د افغانستان راکړه ورکړه 10 میلیارد ډالر ته ورسیږي. د افغانستان بد اقتصادي وضعیت ته په کتو دومره ظرفیت شته چې د دوه هیوادونو تجارتي راکړه ورکړه په کال کې 10 میلیارد ډالر ته ورسی شي؟
تاسو ته معلومه ده که شرایط ښه شي او چېرته په معدنو کې سرمایه گذاری وشي او ایران هم دا علاقه لري چې زمونږ خصوصا په پولادو کې دوی علاقه لري چې دلته سرمایه گذاری وکړي او په نورو قیمتي معدنونو کې سرمایه گذاری وشي، نو د دې امکانات شته دی په هغه صورت کې په لرې واټن وختونو کې چې افغانستان هم تر اندازې برق او د مسایلو ته توجه شي د دې امکانات شته دی چې نه تنها د ایران سره د نورو ملکونو سره هم زمونږ تجارت د پاکستان سره د مرکزي اسیا سره د نورو ځایونو سره زیات شي اما په نږدې راتلونکو کې زه فکر کوم چې مشکل دا ځکه زمونږ ټول واردات چې کوم کاروبار هم چې دی هغه اوس پروس کال د شپږ میلیارد ډالرو په ارزښت باندې وو اما امکانات یې په لرې کې شته دی که دواړه ملکونه تعرفوي سهولت راولي او یو بل ته هغه ستونزې او مشکلات چې دا اوس په بعضې وخت ځایونو کې په تجارت کې موجود دي دا د منځه لاړې شي او معدن راویستل شي کېدای شي چې لس میلیارده ته ورسیږي
اوس چې د دو هیوادونو راکړه برکه دو میلیارد ډالرو ته رسیږي په دې کې د افغانستان ونډه څومره ده یعنی افغانستان ایران ته څومره صادرات کوي او په مقابل کې ایران افغانستان ته څومره صادرات لري
دې کې د افغانستان ونډه ډېره زیاته ضعیفه ده او ډېره کمه ده او هغه تقریبا شل یا پنځه میلیونه ډالرو په ارزښت باندې په دغه اندازه باندې زمونږ صادرات دي دوی ته چې هغه هم ډېر زیات کمی کرابیا ده زیره چې ورته وایي او یو رقم د هندوانو او د دغه تخم دی چې دا ورته صادرېږي ځکه چې ایران هغه میوه او هغه شیان چې موږ لرو ایران زموږ نه هغه ډېره لري نو په دغه خاطر باندې ایران ته زموږ صادرات کم دي
د افغانستان سوداګرۍ او پانګونو خونو د مدیره پلاوي مرستیال خان جان علي کوسی
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د ورکوښو عزیزانو د خبرونه ګرانو دوستانو سلامونه مې ومني ستاسو د پوره روغتیا او سوکالی په هیله د نن ورځې دغه خبرونه تاسو ته ما طاهر روشن چمتو کړې او وړاندې کوم قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو ته هم څرګنده ده دغه روان هجری شمسی کال مخ په خلاصېدو دی او په دغه کال کې د ازادي رادیو په خبرونو کې ډېر تغیرات راغلل د هغه جملې څخه یو دا چې زموږ خبرونې د 12 ساعتو پر ځای اوس 24 ساعته تاسو اوریدلی سي چې دا هغه سره سم زموږ د ځینو خبرونو وخت هم تغیر کړی دی بل دا چې په دغه روان کال کې دغه رادیو خپل د زیاتو پروګرامونو نشرول د بیلابیلو رسنیو لکه فیسبوک ټویټر واتس اپ او نورو رسنیو لارې راخه کړی دی او همدار تاسو کولای شئ خپل دغه پروګرام یعنی د ورکوسو عزیزانو خبرونې ته نه یوازې د رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين بلکې د واتس اپ لارې هم خپل پیغامونه پریږدي نو په دې هیله چې په راتلونکي کال کې تاسو هغه دوستان او خپلوان چې تاسو یې په لټه کې یاست پیدا سي او په دې هیله چې تاسو د ازادي رادیو د خبرونو څخه په بشپړ توګه ګټه واخلئ د نن ورځې دغه خبرونه د ځینو پیدا سیو کسانو په پیغامونو سره پیلوو
سلامونه روشن سه محترم تحت تهنیکی ملګری ته د خبرونه ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر زه د ټلیفون پر لیکه وصل شوم د ولحق مرخیل هغهم به د ننګرهار ولایت څخه زه راځم مونږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 14 کال دی شنې جامې تور پکول او سرې سپلۍ په پخو دي او د چپ لاس دا یو غوته هم کاګه ده نو کدار چاوی نو د انساني هم دردی لمخې دی ما سره په دې ټلیفون شمیرو اړیکه ونیسي اول لمړې ته تلاش میره وای ما صفر او اتو اتو سالور پینزو صفر درې درې پینزو واتس اپ هم پښته دی که څوک عکسونه غواړي د چا په کار نو عکسونه یې ورلېږم بل شمیره صفر و نه و صفر شپا پنځه شپا نه او بیا نه اتصالش میره ته به مویم واتس اپ پشته دی صفر و اتو اتو سالور پنځه صفر تری تری پنځه سلام هم در طبعه مسی پر سلو را ده اتاویا شپیتو نه سوال است نو روشن هم در طبعه مسی پر و نه و سپر شپا پینزه شپا نه و نه اتصالش میره تا بیوایی ما چی در پالش میره در هم زنگ و حلشی هم واتساب تا میسج کولشی نکسونه کرا چپ کاری و تیور لیگم سپر و اتو اتو سلور پینزه سپر دری دری پینزه لطا سحو در زده رادیو سحیو نڑی مننه چی منگ تم وخرا که خخ پراونه اللہ ممل شا
و د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نو استاد خبردرنش هله کیږي چې قدرت الله نامه کس چې د خدای رام زوی دی د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی نو د کوچنوالي څخه نادر کسوی دی پیالن زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمي حوزې پولیسو په لاس کې دی نو سر څخه په درنښت هیله کیږي چې دا اعلان ته وسپارې ستې تر څو کورنۍ خبر سي او زموږ سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکړي 0 واویا 3 1 5 9 5 پر دغه نمبر دې زموږ سره رابطه وکړي انشاء الله نو دا کس به تر خپلې کورنۍ ورسیږي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
د ازادي رادیو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم موږ کوښښنی پیدا کړی دی چې نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبدالسلام شي د تیری دی نو تقریبا دغه څو میاشتې کېږي چې د لید په بازار کې گزاره کوله د دا یخ پر رسیدو سره مشکور تر اوستي و زما سره په کور کې را سره دی کم د کم مسلمان ورور وی زما ژغاوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي 0 و 0 8 3 4 3 0 په دغه شمیره دی زما سره تماس ونیسي او خپل کوچنی دی تسلیم کی شمیره یو ځل بیا اعلانومه 0 و 0 8 3 4 3 0 دغه شمیره ده زما سره دی بس په واتس اپ او ساده باندې جنگ وی خپل کوښنۍ دی تسلیم کراسه نو کوښنۍ زما سره اوس په کور کې را سره دی نو دغه کوښنۍ کڅوک پیدا سوز ما سره دی اړیکه ونیسي دعاګانې کوی السلام علیکم
د ازادي رادیو ته سلامونه دا د سلام یوالک چې دی وایي زما نوم سیف الرحمن دی او د پلار نوم یې عبدالباری دی د دی بابا د زنداور د دی بابا نکې کې نکور دی پلار می مر دی دا لک د تور لس پنځل سکال په عمر کې دی زه غواړم چې دا غلک د هر چا وی هغه دی زما پر ټلیفون نمبر با ما ته ټلیفون راو کې زما د ټلیفون شماره ده 0 3 3 9 4 0 1 پر دغه نمبر دی د ټلیفون شماره بیا تکراروم زما د ټلیفون نمبر دی 0 3 3 9 4 0 1 دغه لکوي چې زه خپل اخس راوستلم او اخس راته وتښتی دی و زه نه کریاله رم او زه دلته کله په یو هوټل کې کله په بل هوټل کې نو ما ولیدی او ما د دالک څخه پوښتنه وکړه وای څلور خوند لرم او درې ورونه لرم تر ما کشران دي زه د ګرد کور مشر زم پلانم څلور کال کیږي چې مړ دی و سلام تاسو خدمتګار
ګران اوریدونکو په دې هیله چې په دغه پیدا شوي کسانو کې ستاسو کم دوست او عزیز هم شامل وي کنه نو دوایو به کوو چې هر څه ژر پیدا شي اوس په هم راستو ستاسو هغه پیغامونه به په ګډه سره واورو چې په هغه کې د خپل ورکوسو خپلوانو او دوستانو پلټنه کوي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زاغ گل د هلمند ولایت د ګریش د ولسوالۍ سره پاړی کې تای روشن صاحب تاسو سلام د ازادي رادیو ته کې به ټول ته زما سلام ورسیږي باد سلام زمرږ یو د ما زوی د منیر په نامه دی تقریبا د 15 کال کېږي چې زمرږ څخه نه درک سوې دي پاړی معلومات نه لرو د کور وتل دي بیا معلومات نه لرو نو کدی خپل زما ژغاوړي په یو بل څوک د پاړی معلومات لري زمرږ سره په دغه نمبر باندې معلومات وکي 0 و 3 4 و 4 یو و پنځه یو شمیره ځل بیا تکراروم صفر و ته څلور و څلور یو و پنځه یو واټساپ هم پر پاله دی د ساده رنګ د پاره هم ده. سید ورور علم وساته قلم مرس. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اسلام ہمت یم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو خبرونه ته دا پیغام پریږدم. مونږ یو ورکسوی حاضر لرو په نامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شکوشی سیمې اوسیدونکو دی. حکمت الله جان د تیرو میاشتو راهیسې له خپل کور نه درکدی چې د مرګ او ژوند په اړه هیڅ معلومات نه لرو. کورنۍ د نوموړي په اړه سخته پریشانه ده. هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري او یا هم لیدلی وي او یا هم د خپل زما ژغ اوري زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده 0 2 2 1 1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 2 2 1 1. هر مسلمان ورور که د حکمت الله جان په اړه راته معلومات راکړل نو خپل شیرینی ترلاسه کولای سي. والسلام.
ازادي راډیو کارکون کاریدون کې جن ټول ته سلام وایم. بعد له سلامه د ولایت کابل نه نوم می احمد دی. زما د دوه درې میاشتې کېږي چې زما وراره ورک دی. نوم یې حمیدالله دی. که چا لیدلی نو د ثواب له خبره په دې شمیره زنګ ماته ووهي 0 3 5 2 5 5. شماره بیا 0 5 5 5 5 5. دس ماں نمبر دے نکار چالی دلی کور کابل ولایت کرے تیز شمارہ تیز ماں صرف تماس کن سی
رمن دادا کے راڈو کار کن کو آوری دن داغا عبدالوکیل مدنی نمیجی دی ہلمن ولایت دے نادالی ولسوالی دلاس پنځه لس شپې کېږي چې دغه نادرکه سوی دی. که څوک یا چا لیدلی یا پېژندلی نو ما ته دې په دوو شمېرو باندې معلومات راکړه.
ګران ورور، تاسو د دغه ورک شوي کس عکس په واتساپ کې ایښی دی او خپل نوم او همداراز د ټلیفون شمېره مو په خپله نه ده ویلي چې موږ څو ځلې دغه یادونه کړې ده چې تاسو لطفا خپل نوم، ادرس او د ټلیفون شمېره په خپله ولولئ. دا ځل زه ستاسو د ټلیفون شمیره ولولم خو بل پلا دا کار تاسو په خپله وکړي. ستاسو د ټلیفون شمیره 0 0 0 1 0 0 9. بل شمیره 0 0 0 8 2 2 8 5 3.
د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دا کازوی شفیع الله نومیږي. د ملا عزت الله زوی د پینجل مسی د زابل ولایت د اتغر د ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسیدونکی دی. عمر یې 23 کاله دی. په قد میانه او په رنګ غنم رنګ او لهجه یې څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. نو یولس میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه نداره کدی. که هر مسلمان ورور کا په بهر کې وي او که په افغانستان کې داخل وي چې زما ژغه اوري نو که چا لیدلی وي یا یې په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او روی له مخې دې زموږ سره پر لاندې شمیرو اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 0 9 4 9 5 1. بله شمیره ده 0 0 8 2 2 3. دریمه شمیره ده 0 0 2 8 0 9. همدارنګه زموږ د واټساپ شمیره ده 0 0 9 4 9 5 1.
زه د غزنی د ولایت د مقر د ولسوالۍ د پوفنج علاقې د ملي د کوڅې اوسېدونکی یم. ما یو هلک ورک ده د دیارلس څوارلسو کلو به وي. اختر محمد نومېږي. نعمت الله زوی ده. هر چا ته معلوم وي په دغو شماره ته دې حال ور 0 0 0 3 4 9 3 1. دغه شماره ده.
السلام علیکم. زدا زادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم، خصوصا طاهر روشان صاحب ته. د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ یو دوست د محمود الله په نامه د امین الله کازوی دی. د مساکلا ولسوالۍ د سوختې د کلي اوسیدونکی دی. د ورونو نومان یې ورور یې ګل محمد نومېږي، بل یې جانان نومېږي. څه د اعصابو تکلیف هم لري. نو څه کم تلور کال کیږي چې د کور څخه نه درک سوي دي. هر مسلمان ورو ته کله د په اړه باندې معلومات وي او موږ ته په دغه شمیره باندې خبر راکړي. د اتصالات شمیره د 0-2-82-99-1519 0-2-1-9-15-1-9 د بي سي شمیره ده 0-0-1-0-2-5 0-9 میانا ونه لري تور غنم رنګ ځواني لري او لږ لږ د اعصابو تکلیف لري. شی چارې ښه وخت.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اج رمضان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی قری شرم باد تاسو ته په تماس کې هم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام. روشن صاحب تاسو سلام. زما یو ماما چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی دی د کاری زوغان د کلی دی دا نیوش کاله کیږي چې نادره کده نه د مرګ درک لرو او نه رجوان درک لرو. که چا یا لیدل یا ما نه څوک وسره پیژنې یا چاته معلومات یا د مرګ یا د ژوند ما سره دې په دغه اړیکه تماس ونیسي. دی په سن د ستور سن سړی وو او په تفاف چا مرمې خوړلې وه په راسته لاس باندې د لړم چاپو. نو په دغه نمبر ما سره تماس ونیسي 0-1-18-625-415 شمیره یو ځلی بیا تکراروم 0-1-0-3-1-8-2-4-1-5 او دی په نامه چې دی اصلي سید محمد نومیږي. د راز محمد فکیر ورور دی دغه دوه وړونه او د کریم اکا زوی دی د نوزاد د کاري زوغان اوسیدونکی و.
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ ورغ وایست. ما یو ورور دی ګل احمد نومیږي. دا څلور میاشتې کېږي نادره کوي. ټلیفون یې څلور میاشت تر مخه کار کوي نو اوس کار نه کوي. کار ورور سره معلومات سته یا خدای په خپل زما غږ اوري. ما ته دې په دغه شمیره تماس ونیسي 0-1-8-1-4-4-9-5-4-0 بیا تکرارم شمیره 0-1-8-1-4-4-5-9-4. والسلام.
السلام علیکم. زما یو ورور دی چې په نامه د ضیاءالحق دی د هلمند ولایت د کجکیر ولسوالۍ ده. دا وروره دغه درې میاشتې کېږي چې ورک سوی ده. اوس موږ ټول سرګردانه یو. پلار یې هم ډېر سخت مریض دی. که دی خپل زما آواز اوري دی د لمبر ته زنګ ووي 0-5-3-5-4-5-3. بل سلام نمبر دی 0-1-5-4-1-1-1-1. دا زما دواړه لمرونه دي. وروره هر یو کولی شي چې یا ور معلومي یا یې پیدا کړی وروره ما ته دغه نمبر اړیکه ونیسي. د خدای په امان. خوا
سلامونه احترامات او پښتنه مینه د ورکو شوي عزیزانو د خپرونې ټولو همکارانو ته. د اوت افغان خبرې کوم د خوست ولایت نه. زما یو د کاکا زوی چې نوم یې نیکولی دی 18 کاله عمر لري. د تیرو درې میاشتو راهیسې ایران ته په لاره باندې نه ده رکه شوی دی. زموږ سره هېڅ اړیکه نه لري. که چاته هم په اړه معلومات وي زما سره د پلان د شمیرو اړیکه ونیسي. د واټساپ شمیره ده 0-5-15-1-0-9-0-2-5. یعنی 0-5-15-9-25.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد اسماعیل د ایران میرجاوی څخه ټلیفون درته کوم. د ازادي ټول کارکونکو ته زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي تاسو صحت مند او عافیت مند اوسئ. زما یو ورور په نامه د رحمت الله چې تقریبا 18 کاله کېږي د کور سره دره کړي. په هغه وخت کې د دوه عمر سیوشت کال به وو ان شاء الله الرحمن. اوس به ان شاء الله بيد اوسي او وات سلويشت ات سلويشت کال ته به د عمر. نو کچيري چاته معلومات وي د زمخ خپل आवाज اوري نو د فدغه شماري ز مستر اړي کوونی سي 2-0-8-1-0-5-0-0-5-0-0-4-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1- 210 به پارسی درته بیان کوم 298 915 صفر 430 230. جزاکم الله کار شاته معلومات وی ان شاء الله زیر ورکو.
زما یو زوی دی ورک دی زه د بنج کجه کې د ولسوالۍ یم او ځای مې نیچه ده جلندر مې زوی دی او حاجي صدوخان مې لمسی دی زوی مې دا دولس دیارلس کاله کېږي چې ورک دی هر یو چې راپیدا کړي جایزه یې پنځلس زره کلدارې ده. وسلام.
ګران ورور تاسو خو په دغه پیغام کې نه خپل نوم ویلی دی او نه مو هم خپله د ټلیفون شمېره، خو ستاسو د ټلیفون شمېره چې زموږ په کمپیوټر کې ثبت شوې ده زه به یې اورېدونکو ته ولولم. خو تاسو لطفا خپل پیغام پراتلونکې کې د سره ثبت کړئ، دغه دوه مهمې خبرې یعنی خپل نوم او د ټلیفون شمیره په نظر کې ونیسي. ستاسو د ټلیفون شمیره 0031211855.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ټول مینوالو ته، زه نور الله هجرانی مل کابل. منګه یو رک دوست د عطا محمد په نامه چې د کابل ولایت وسیدن کې ده او د سی اتلس ولس کله عمر لري، نقد هلک ده د سی برابر وخت لري. که هر چا ته په اړه معلومات یې ته د غوښ مارو زنګ وای او وس وای ولس شپږ شپېته نه چلوي، یعنی صفر و اته و یو یو شپږ شپږ څلور نه. دوهم شماره امتحان شماره ده صفر شپږ یا نه پنځوس نه پنځوس و سوه شپږ شپېته، یعنی صفر و شپږ پنځه نه پنځه نه و شپږ شپږ. بس مننه چې وخت هم راکړې د پیغام د نشرېدو په هیله. د اخري تاسو ته ښه پروګرام غواړم. د خدای په امان.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارانو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه په کار ځواب زم د شمول واشر ولسوالۍ څخه امامانی چې تقریبا شپانس ولس کال کې چې دا څنګه درک دی. اصلي د واشر ولسوالۍ اوسېدونکی دی. کله چې نن درک شوی د شمول مرکز لشکرګاه ولان سیمه نه درکته دي. اګه حرم مسلمان ورو په اړه معلومات لري له مهرباني له مشه د زما سره کوم کوم ورته شمیره اړه کې ولسته. سیمه د ستدي په شمیره صفر او دوه ور صفر دوه اته شپږ درې صفر دوه. شمیره زړه د صفر او دوه ور صفر دوه اته شپږ درې صفر
دوا. زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه خبر کوم. عمر یو دوه ځانیا لکان ورکړی دي. نومانیا مشر احمد ولی دی او کشر ولی دی سردار ولی دی او شمس الله کا زامن دی له نجیب کا ملستان دی او دی د لکان د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ په اصل کې د هغې ولسوالۍ دی او رکسی دا موزاد نشپس پا منتقه کنی شاید جدا دو کالا بنزیاد کم کیجی چو رکسی دی اکیار رو رو پا دو اکل معلومات لری نخدانی دا وجه دی مشتر دو شمیرو از مشتر علی که ونیسی دا تلیپون شمیری بخشن اغای ما چی دو یو شمیره سالی از تورتو وایو چی سپر و دریه یو دو نه یو اته اته پنځه. بیا به دا شمېره ورته تکرار کړم صفر اووه درې یو دو نه یو اته اته پنځه. دا شمېره دې زموږ سره اړیکه ونیسي. که هر چا ته معلومات وي مشورې معلومات را کړي جایزه خامخا مکمله ترلاسه کولی شي. السلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نزادی رادیو ستا غوښتنه درم دغه طالب
محمد اکبر د پتی محمد اکازوی د زابل ولایت تغرد ولسوالی د بایزور سیمې دی د سالخیلو د کلي اوسیدونکو لري د پنځه میاشتې کې چې درک دی هیڅ چاته درک نسته کار چاته معلومات یې وروره پر دغه شمېره دی موږ سره تماس ونیسي. السلام احترام
ګران وروره موږ څو ځلې دغه هیله کړې ده چې که په واتساپ کې کوم پیغام پرېږدئ نو لطفا خپل نوم د هغه ورک شوي یا پیدا شوي کس نوم او تر ټولو مهمه خپل د ټلیفون یا واتساپ شمېره یاد کړئ ځکه چې زموږ ټول اوریدونکي د واتساپ امکان نه لري او ستاسو شمېره یا د هغه شخص تصویر نه ویني. نو دا ځلې ستاسو د واتساپ شمېره زه اوریدونکو ته لولم خو په راتلونکي کې خپل نوم او شمېره په خپله یاد کړئ. مننه. د واتساپ شمېره 003-004-8-8-4-8-0-6.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته محترمو دغه دوه وډونه ورکسوي دي چې یو حافظ شریف الله نومیږي او بل بسم الله خیال محمد نومیږي چې د پلار نوم یې جانان اکا ولایت هلمند ولسوالی مساکلات دغه دوه وډونه ورکسوي دي که په هاړه څوک معلومات لري په دغه شمیره دي زموږ سره اړیکه ونیسي 0-8-9-9-8-6-6-1-5 شمیره یوزلی بیا اعلانوم 0-8-9-8-6-6-1-5 شریف الله 14 کلن دی او بسم الله خیال محمد 23 کلن دی دغه دوه وړونه یو څلور کال کې چې ورک سوی دی او بل 15 کال کې چې ورک سوی دی. نو کچيري د یو مسلمان ورور د دغه دوه وړونو معلومات لري یا په اړه معلومات پیدا کی زموږ سره د پدغه شمیره اړیکه ونیسي. الله محافظ ناصر سره.
عزتمنو دوستانو د همدی ورستی پیغام په خبرېدو سره ستاسو د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپلې دغه خبرونې ته پیغامونه راولېږئ. تر بلې خبرونې پورې تاسو ته آرام ژوند او ښې چارې غواړم. مختمو ګلو
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 00-42-02-21-1-2-1-5.
اساسي او بشري حقوق درنو دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. نن د میرمنو د مالی غختلتیا پاک باندې خبرې کوو. لمو سره میلمه د پاسترالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوالې درې غړي ماهر مومند نوموړی وایي چې مالی غختلتیا په شرعي او قانوني لحاظ د ټولو وګړو اساسي او بشري حق دی. په خبره د دیار وګړي مسولیت دی چې ښځو ته د مالی پیاوړتیا زمینه برابر کړي. میلمه ته خرغلاست وایو او په پیل کې ورنه غواړو چې د مالی غختلتیا پاک له خبرې راته وکړي.
مالی غختلتیا دې ته ویل کی چې تنها له نظر نه یو انسان چې دی بډای اوسیږي بلکې هغه طریقو باندې پلار باندې هم آگاه اوسیږي چې څه رقم مصرف وکړي په شیانو باندې مصرف وکړي څه رقم سپما وکړي څه رقم پسنداز وکړي او دا چې څه رقم د خپل پیسو نه ښه استفاده وکړي. نو نن دا په دې معنی چې نه تنها دا چې مالی نظر یو انسان باید بډای اوسیږي بلکې په دغه طریقې پوشي چې دغه خپل مالی غختلتیا او بډایتوب چې نور هم څه رقم اضافه کړي په دغه طریقو باندې پوشي.
هغه مېرمنې چې دوی اقتصادي پیاوړتیا نه لري دوی له کوم ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
کېدای شي چې پاغو ټولنه کې چې مثال غربي ټولنه دي یا نور مملکتونه دي هغه کېدای شي چې داسې کامرون ته وګمارل شي چې هغه انساني کرامت چې دی هغه تر پښو لاندې کېږي یا په افغانستان کې ورته په ټیټه سترګه باندې وکتل شي. په افغانستان کې مثال هغه حق چې دی یو ښځې سالم حق دی په ټولنه کې او په کور کې په فامیل کې هغه حق دی چې ورنکل شي صحت یې خونه اوسیږي ډاکټر ته بونتل شي کله چې مثال ولادت کوي خواړه چې دا ضرورت پرته لري کېدای شي هغې ته لاسرسی ونه لري. په ټوله کې ویلی شي چې مالی نه غختلتیا د ښځو لپاره ډېر زیات بد واقع لري نسبت یو نارینه ښځو ته. مالی نه غختلتیا چې دا هغه مشکلات چې سړیان ورسره مخ کېدای شي هغه خو ورته حتما مخ کیږي، بلکې خزو ته تاوان چده ډیر زیات رسی کله چې مالی غختلته ونه لري.
کله چې میرمنې خپل ګټه ولري په خبره په خپل پخو ولاړی وي، دا څومره به ورته خدي؟
دا خو ډیر ورته خدای، ځکه چې نه تنها دا چې خپل ځان ته رسیدګي کولای شي، خپل تعلیم ته رسیدګي کولای شي، خپل صحت ته رسیدګي کولای شي، خپل هغه کالی چې ورته ضرورت ده یا ګاڼه چې ورته ضرورت دی هغه ته رسیدګي کولای شي، بلکې خپل هغه چارو اطراف کې چې نور کسان دی هغوی ته هم رسیدګي کولای شي. مور پلار ته ګټه رسیږي، خویندورون ته ګټه رسیږي، که خاوند ولري خاوند ته ګټه رسیږي، ماشومان ته ګټه رسیږي، او په ټوله کې ټولن ته ګټه رسیږي. نو دا چې ښځې غښتلتیا ولري د مالی لحاظه، دا چې ډیر مهمه ده. او که تاسو ورته د مدنیت سره سره د اسلام له نظره هم وګورئ، په اسلام کې هم پخوا مونږ ښځې درلودلې چې مالی غښتلتیا درلودله، تجارت کولو. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم اولنې خلی تجارت کولو چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یې وګمارلو کار باندې، او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه په کار کولو، یعنی د هغه په هغه دارایی او شتمنی باندې کار کولو او ګټه پر کوله. نو دا شی چې دی د اسلام له نظره هم مهم دی، بلکې د مدنیت له نظره هم مهم دی. موږ په نورو ټولنو کې دا وینو چې ښځو ته د کار آزادی، ښځو ته د شغل آزادی، ښځو ته د مالی غښتلتیا، د چانسونو مهیا کول، دا هغه شیان دي چې موږ پرمختللو ټولنو کې په آزاد توګه او په واضح توګه کتلای شو.
مخکې تر دې چې د افغان میرمنو په اوسني مالی حالت باندې خبرې وکړو، د جمهوریت وخت ته ورګرځو، که دا راته وایي چې په ښارونو کې میرمنې د خپل اقتصاد پیاوړتیا لپاره په کومو کارونو بوختې وي؟
کله چې موږ هغه د جمهوریت د دورې خبره کوو او بیا پکې د ښارونو خبره کوو، البته هلته موږ لیدل چې ښارونو کې ښځو تجارتونه درلودل، رستورانتونه درلودل، ښځو په آنلاین او ډیجیټل بخش کې بزنس نه درلودل. بعض خلکو پکې موبایل اپلیکیشنونه جوړ کړي ول چې دا غیله طریقې خپل ځان ته مالی غښتلتیا ورکړه، او په نورو مختلفو تبصاتو تجارتونو کې دوی چې صحیح ولې برنامې هم د دولت لخوا نه او د خارجي مملکتونو د خوا نه د ښځو د مالی غښتلتیا لپاره پلاس رسۍ کې ولې خلبته، او دغه ټریننګونه چې تر رقم یو څوک یو ښځه وکولای شي چې مالی غښتلتیا پیدا کړي، د هغې ټریننګونو موارد منګه ډیر زیات پرستر ګولیدل.
تاسو ویل چې میرمنې په دې کارو باندې اختاوي مخکله دینه چې جمهوریت سقوط وکي، اوس چې خځې په اکثره ادارو کې له دولتي او غیر دولتي دندو څخه لري شوې دي، دوی به څنګه په دې وتوانیږي چې مالی غښتلتیا ولري؟
دلته خو په عمومي صورت مشکل دا موجود ده چې کله هغه حاکم نظام د خځو د مالی غښتلتیا مخنیوي کوي، کار ته پرې نه دي، وظیفې ته پرې نه دي، نه تنها دا چې دولتي ادارو کې بلکې په غیر دولتي ادارو کې کار ته پرې نه دي، له دې سره سره تجارت ته سرمایه ګذاري ته پرې نه دي. نو دا عمومي صورت باندې سخته ده چې دلته موږ د دې لارښوونه وکړو چې څه رقم ښځې کولای شي چې مالی غښتلتیا پیدا کړي. خو بیا هم بعضې کارونه دي چې ښځې اوس هم کولای شي، هغه دا مثال آنلاین باندې شیان تولیدوي، کلاسي صنایع یا نور شاندی هغه کولای شي د فیسبوک له طریقه یا دا کارونه کولای شي. مګر موږ باندې کله چې هغه اوزا ورته برابر نه، کله چې هغه محیط ورته برابر نه، کله چې د حاکم نظام خوانه د حمایت کو نشي او زمينه ورته برابر نه شي، نو پر ټوله کې دا ویل شي چې دا پرمختګ وکړي. مګر د دوه ملتونو سره سره هم بار ترېشته چې خلک پاږي کې وکولای شي چې خره مالی غښتلتیا ته اقلا خپل کوشش وکړي، کاغه هندر سیګل کڅنګ چې خو اولو د جمهوریت په دوره کې ما کوشش کولای شي. خبردار شي ک دوی تولید لري، واړه تولیدات لري، کور کې دغه تولید کولای شي، کولای شي چې د خپل نارینه او فامیل غړو له طریقه دغه بیا بازار ته عرضه کړي. مثال څوک په کور کې غالۍ جوړوي، قالینه جوړوي، خپل نشي خطوله بیرون، نو هغه کولای شي په کور کې ورور ته، پلار ته، میړه ته، زوی ته، دوی ته ورکړي چې هغه بیا بازار ته ویسي او عرضه د خپل فامیل هغه اقتصاد پر خکې.
بله، کله چې د مالی پیاوړتیا خبره کوو، نو نه یوازې داسې د ښارونو ښځې د تاړتیا لري، بلکې کلیوالي میرمنې هم بېلابېل لګښتونه لري چې دوی باید پیسې ولري. تاسو د کلیوالو میرمنو ژوند په دې اکله څه ډول ګورئ؟
مهمه پوښتنه ده. افغانستان کې زیات خلک چې دي په کلو بانډو کې اوسېږي، صحیح ده چې د نفوس له نظره به د افغانستان دغه 15 غټ ولایتونه کابل، ننګرهار، کندهار، هرات او بلخ چې دی نفوس زیات وي، مګر باید د نظر نه ونه غورځول شي چې په کلو بانډو کې په نورو دوهمې درجې او درېمې درجې ولایتونو کې هم خلک ژوند کوي، مېرمنې هلته ژوند کوي. هغه مېرمنې چې په دغو دوهمې درجه او درېمې درجې ولایتونو کې ژوند کوي، هغوی هم مختلف تشبثات چې دي پخوایم په لاره اچولی شو بوتم په لاره اچولی شي، لکه کور کې د وړوکي فارمونو درلودل، چرګو د فارمونو درلود، یا مثال وړوکي شنې خونې چې ورته ویل کېږي کنه، چې دا په کورونو کې داخل سټرابري چې ورته وایي کنه، توت زمینی یا دا شیان چې دي هغه، یا هم غالۍ جوړوي یا هم لاسي صنایع جوړوي، نو دغه شیان چې دي ښځې په کړو بانډو کې هغه کارونه کولی شي. خویم کول زما په نظر اوس هم لګیا دي دا کارونه کولی شي چې هغه خپل مالي غښتلتیا لا هم پسې پیاوړی کړي. بله خبره دلته دې ته راځو چې ما خپل شخصا کله چې په افغانستان کې ژوند کولو د یوې مالی ادارې رئیس و، مامنګه په افغانستان کې داسې بدون انټرست نه یا بدون سود نه د قرضې برابرې کړې وې چې ښځو ته مو په خپلو بانډو کې قرضې ورکولی چې دوی وکولی شي هغه کورني تشبثات پر شروع کړي، او د دې هغه تاثیر ما خپله لیدلی دی. تاثیر داسې و ښځو باندې چې کله چې یو ښځه مالی غښتلتیا به پیدا کوله، بیا په کور کې هغه نارینه هم ورته زیات توجه او اهمیت ورکولو، په هغو مسایلو کې به چې پخوا د دې نه مشوره نه اخیستله، د هغې نه وروسته به چې دا مالي لحاظ غښتلې وله مشوره به تر نه اخیستله.
که درت وایي چې په کومو کورنیو کې چې مېرمنې خپله ګټه نه لري، دا څومره په کورنۍ کې تر فشار لاندې راځي، او له دې نه هغه کوم واک، اختیار، کوم حق چې لري اته هغه ورنه اخیستل کېږي؟
ګوري، بدبختانه په افغانستان کې مونږه بعض کارونه چې دغه سنتي ټولنې معیار وي هغه کارونه کوو چې هغه کېدای شي د اسلام سره او د مدنیت سره تطابق ونه لري. نو دا دکی په افغانستان کې چې کله یو ښځه مالي غښتلتیا ونه لري، نو کېدای شي چې په ډېرو مهمو د ژوند په فلو کې د هغې نه سلا مشوره واخیستل شي. مثال د یو اسلامي خبر ده چې د یو ښځې نه کله چې واده کېږي، کله چې په نکاح کېږي، د دې د رضا پوښتنه دا یو اسلامي خبره ده. مګر په پس رفته ټولنو کې لکه په افغانستان کې په بعضو مناطقو کې چې دا سنتي ژوند ډېر زیات برسېره دی نسبت اسلامي ژوند ته، مدني ژوند ته، هغه ته کېدای شي ښځو نه هغه ابتدایي حقوق هم واخیستل شي، لکه د دې پوښتنه کول چې مثال د پانی کار سره آیا دا واده کوي که نه کوي، او یا هم په نورو مسایلو کې د هغوی سره مشوره کول او صلاح کول هغه صحیح بخش کې وي که په تعلیمی بخش کې وي یا په نور بخش کې وي. نو کله چې ښځې مالي غښتلتیا پیدا کوي، هغه رول د دوی چې دی هغه نور هم برجسته کېږي، او په کور کې په ټولنه کې چې دی خلک ورته غوږ نیسي، هغه د ټولنې عزاوي، هغه که د خپل فامیل عزاوي، ورونه، خویندې، میړه، پلار، زمن، دا ټول چې دی ورته بیا د قدر پر سترګه باندې.
له بده مرغه دا هم لیدل کېږي چې کله یو ښځه خپلې پیسې نه لري، حتی دا ډاکټر ته نه بیول کېږي، که یو ځل بوزي په دویم ځل درېیم ځل چې سره لیدې چې ډاکټر غوښتي، مګر دا د کورنۍ له خوا اجازه نه ورکول کېږي. هغه عامه خبره هم دا ده چې له کومه سي دومره تا ته دومره له کومه کوچې هره ورځ بوزو ډاکټر ته، په دغو ستونزو کې د کورنۍ په منځ کې خبرې راته وکړي.
بیا خو دا ټول بېرته راګرځي همدې ته چې کله چې د یو کورنۍ اقتصاد ښه نه وي، مالی غښتلتیا ونه لري، نه تنها دا چې هغه صحیح موارد ته لاسرسی نه لري، بلکې نورو شیانو ته هم لاسرسی نه لري. د مثال په ډول باندې یو ابتدایي برش یو انسان باید ورته لاسرسی ولري، هغه دا ده چې کامل خواړه چې دی په مختلفو میوو کې، نباتاتو کې، په مختلفو غوښو کې، مختلفو نورو خوراکي موادو کې څوک پیدا کیږي. نو کله چې دغه کامل خواړه یو څوک ونه لري، هغه صحت ښه نه وي، او کامل خواړو د درلودل لپاره مصرف پکار دی، پیسې پکار دي. نو د همدې ځای نه که تاسو شروع وکړئ چې کله کامل خواړه ونه لري، هغه صحت ښه نه دی. کله چې صحت ښه نه وي، هغه ډاکټر ته ضرورت لري، تک دپاره پیسې ضرورت دي، بیا هم د دې مالی حالت کنه ده پیسې نه لري چې ډاکټر ته لاړ شي. او بدبختانه موږ په افغانستان کې داسې قوي صحي سکتور هم نه لرو چې دولت دې په دې باندې توانېږي چې د عامه شفاخانو او روغتونونو له خوا دې د خلکو تداوی او علاج شي. نو ځکه بیا دلته ضرورت هغه خصوصي طور کې چې کم یو ډاکټران دي هغوی ته پیدا کړي او په هغې باندې مصرف راځي. نو دا ټول چې دی که تاسو هغه ابتدا او مبدا ته وګورئ، همدغه بد اقتصاد دی، مالي نه غښتلتیا ده، دا د هغو ټولو مشکلاتو زیږنده ده. او په اسلام کې هم نه پیسه دا یا مالي نه غښتلتیا ته په بله سترګه باندې کتل، او کوم کسان چې مالي تلتیا بیا هغه پټولنه کې نور هم کومک کیږي خلکو ته زکات او خیرات رسیږي. نو ځکه په اسلام کې هم په دې باندې ډیر زیات تاکید شوی دی چې خلک ټولنه باید هغه مالی فعالیت ولري مالی غختلتیا ته ورسیږي. کومې ټولنه چې مالی فعالیت نه لري، تولید نه لري، مصرف یې د تولید زیات وي او په نور باندې ملکی وي، هغه چې اقتصاد یې خراب کړي، موږ هغه کې دغه عامل همدغه ده چې هغه مالی حالت مخنن افغانستان دا لیدلی دي چې پخوا به دغو جنګي ډلو سره ترورستانو سره خلک یو ځای کېدل. یو دلیل پیدا و چې کروندو کې بل کار نه درلودل، زراعت نه درلودل، بینه درلودل، دکانو تجارت بینه درلودلو، مګر فامیل نفقه به ورته غاړه ولا. نو دې لپاره چې هغه خپل فامیل ته نفقه ورکړي، نو دوی به هغه د ترورستانو ښکار کېدل. هغه ترورستانو به چې 15,000 کلدارې ورته ورکړلې، 10,000 به ورکړلې، بیا په دې باندې دوی هغه د انسانانو د مرګ تجارت کولو. ډېرې ناخوالې زیږوي او مبدا منشا د ټولو مشکلاتو د هغه که صحیح دي که تعلیمي دي که هغه د ټولنې سلامتیا ده او د ټولنې هغه صلح او امنیت دی.
که څه هم تاسو خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو که بیا هم دې ته راسو چې که په یو کورنۍ کې خاوند مالي غښتلتیا ونه لري، مېرمنې ونه لري، دا بیا څومره د تاوتریخوالي لامل ګرځي او یو هغه اساسي حق چې د کورنۍ آرامښت دی دا له منځه ځي او بالاخره بیا پایلې څه وي؟
پایله خو یې دا وي چې کله مالي غښتلتیا وجود ونه لري په کور کې، بدبختانه افغانستان کې دا لیدل کېږي چې د وهلو ټکول وي، په هغې کې د فامیلونو جدا کېدل وي، په هغې کې حتی دا لیدل شوي دي چې خلک په مالي لحاظه په کوم مسایلو باندې چې جنګ کېږي هغه ته خلک پکې هغه ته وژل کېږي. پایلې ډېرې زیاتې بدې وي، مګر دغه روحي حالت د یو فامیل چې هغه روحن آرام وي، هغه چې دی همیشه چې دی په خطر کې اوسېږي داسې یو کور کې چې مالي غښتلتیا نه لري، کله چې په فامیل کې پیسې نه وي، هغه اساسي ضرورت پوره نه شي، نو همیشه جنگ وي، جدل وي، بده رویه وي، هغه که د ښځو سره وي، که هغه د ماشومانو سره وي، هغه که د نورو خویندو ورونو سره وي، په منځ کې هغه مشکلات چې وي همیشه ډېر زیات وي.
مومن صاحب، اوس خو دا واضح خبره ده چې هغه لوی تجارتونه د میرمنو لپاره نسته، وظیفې نسته، که دوی له وړکیو کارونو نه شروع وکړي، مثلا په کور کې خیاطي کول یا د کلي ښځې په کور کې د چرګانو ساتل، د څارویو ساتل، چې معمولا دوی فکر کوي چې دا به چندان ځای خیوري نیسي، دغه به څومره ګټور واوسي د دوی په اقتصاد کې؟
ګوره، دا واړه تجارتونه چې دي، که تاسو د دنیا اقتصاد ته وګورئ، هغه مملکتونه چې اقتصاد پیاوړی دی، په هغې کې واړه تجارتونه او تشبثات چې دی ډېر غټ رول لري. که تاسو استرالیا اقتصاد ته وګورئ، چې کوم ځای کې چې زه اوسېږم، دلته دغه واړه تشبثات یا سمال بزنس چې ورته وایي، د استرالیا د ټول هغه جی ڈی پی چې دا چې هغه مالی فکتورونه دي د قوت د یو مملکت، هغې کې که تاسو وګورئ 40% دغه واړه تجارتونه چې دي دغه رول لري. له دې سره سره که تاسو هغه زراعتي بخش ته وګورئ، زراعت هم د اسالیا په اقتصاد کې ډېر زیات رول لري، اگر چې کدا زراعتونه چې دي او مالداری چې ده واړه هم اوسېږي. نو دې ته باید سړی داسې په کم اهمیت باندې او کم نظر ونه ګوري چې مثال د چرګو وړوکی کاروبار چې یو ښځه کوي هغې کې به څومره ګټه وي، یا مثال که ښځه په کور کې یو گرین هاوس جوړوي نو د هغې به ګټه کمه وي، او دا باید ونه شي. د دغو وړو وړو شیانو نه د انسان اقتصاد چې دی پیاوړی کېږي. مهمه دلته دا ده چې تداوم پکې اوسېږي. مثال یو ښځه په یو کلي کې چرګو فارم لري، 500 چرګې ساتلې دي، دغه که په متداوم شکل باندې ادامه ورکړي، په ټوله کې دا چې دا ډېره زیات ورته ګټه کوي. دا یوه خبره. بله خبره دلته دا ده چې زه غواړم وضاحت ورکړم چې د مالي له نظره د یوې ښځې آگاهي ډېره زیاته مهمه ده. په څه معنا؟ په دې معنا چې یو کله چې ښځه په دې باندې پوه شي چې مثال کومه پیسې چې دې ته په لاس ورځي، هغه په داسې شیانو کې سرمایه ګذاري وکړي چې هغه ورته په آینده کې ګټه کوي. مثال په افغانستان کې دا رواج ده چې ښځې سره زر اخلي. سره زر هغه چې ده ډېر زیات فی مثال افغانۍ ارزښت لري. نو په دغو شیانو کې دوی چې څومره کولی شي باید خپل اضافي پیسې چې دي هغه باید سرمایه ګذاري وکړي، ځکه دغه پیسې سات په کور کې چې ده د دې نه ډېر ښه ده چې دغه پیسې مثال په سرو زرو باندې ولګوي، ځکه چې قیمت د سرو زرو په نړیوالو مارکیټونو کې اوچتېږي او دا په افغانستان کې هم همدغسې د سرو زرو قیمت چې اوچتېږي. مګر باید ښځې زموږ خویندې او میندې په دې باندې پوه شي چې څه رقم سرو زرو واخلي. لکه مثال زه په خپل کورنۍ کې چې زموږ ښځینه سره زر اخلي بعض وخت کې دوي چې مثال په هغه سره زر کې تاسو غمی وي چې هغه غمی خپل سره زر نه دی مګر د سره زر په قیمت باندې تلاف روشي حسابوي چې دا د شین نه باید خپل ځان لري وساتي مګر هغه سره زر واخلي چې خالص سره زر وي او پاغي کې د غمی او چې تلاف قیمت باندې تخصیږي دا غونه مثال مخګيري او کې هغه شی واخلي. بل خبر دلته دا چې پسنداد ډیر زیات مهم ده. کوم کسان چې په دې باندې پویږي چې د مثال د هفتی لس افغانۍ یا د هفتی سل افغانۍ پسنداد وکي سپما وکي او دا په یو کال کې بیا دا وګوري چې دا ډیر زیات پیسې کیږي، هغه ټولنه چې په مالی نظر آگاه دي با خبره دي هغوی پسنداد زیات کوي. اگر چې هغه پسنداد ډیر وړوکی وي دغه خلک چې آگاه وي په هغه شیانو کې سرمایه گذاري کوي چې ورته ګټه لري، آگاه دي نظر او بیا هغه شیان اخلي چې ورته واقعیا ضرورت لري، رښتیا ورته ضرورت لري. او کوم اجناس چې د کور دپاره اخلي په اقتصاد کې مونږ یې اصطلاح لرو په انګلیسي یوټیلایزیشن ورته وایي. یوټیلایزیشن په دې معنا چې مکمل استفاده د یو جنس نه باید وشي. مثال په کور کې تلویزیون اخیستی دی، باید دغه تلویزیون تر اعظمي حده پورې استفاده وشي، تر هغه وخت پورې تر استفاده وشي چې دا شی مثال نور کار نه کوي او بیا دا غینه ورسته بیا مثال بل تلویزیون واخلي. مګر موږ په افغانستان کې دا وینو په پسرفته ټولنو کې چې مالی آگاهي چې څوک ونه لري، خزی وي که سړیان وي، تلویزیون مثال دوه کال تیر کړي وای د دې ماډل تیر شلو اوس یو بل باید واخلي. موټر کار کوي زی بل موټر اخلي. مثال په کور کې فرنیچر جوړ دی که صحیح مشکل نشته پکې مګر دی بیا بل اخلي. نو دغه شیان نه چې کله د مصرف نه جلوګیری وکي، سپما وکي او خپلې پیسې په هغه شیانو کې سرمایه گذاري وکړي چې ورته ګټه لري، دغه شیان په ټوله کې بیا دا کولای شي چې د ښځې مالی غښتلتیا زیاته کړي، د هغې کورنۍ مالی غښتلتیا زیاته کړي او د دې په نتیجه کې بیا دای چې صحت هم ښیي، په دې نتیجه کې بیا دای چې تعلیم هم زیاتیږي او تعلیم بیرته بیا ورته پیسې راوړي ورته او هغه روحي سلامتیا چې په یو کورنۍ کې باید اوسیږي هغه هم پر ځای باندې پاتې وي، خوشاله وي، روابط د خپل فامیلونو سره ښه وي، د زوی او د مور ښه وي، د ښځې او د میړه ښه وي، د خور او د ورور ښه وي او په منځ کې په ټولنه کې هغه سلامتی چې او خوشبختی چې هغه رایجه کیږي.
درنو دوستانو، دا وادي اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې مو د خزو د مالی غختلتیا د حق پکله په استرالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوالې ادارې لغړی ماهر مومن سره خبرې وکړي. تربیه مو الله مال او ملګری
چل یار زړګی صبر کړو سوچے زرگے صبر